The Lobo Le Maidana.
That was definitely out.
هر اونی ل آزادی رادیو. لدی اونیز پروگرام سرا د سپورت لډګرا شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال.
د ازادي رادیو د لوبل میدان د ونیز سپورتي خبرونه درنو مینوالو سلامونه میومنه هله د ټول برک کروغ یاست. په دې ونی کې د افغانستان د بیلابیل لوبو لوبغاړو په نړیوالو ډګرونو کې سیالي تر سره کړې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د راتلونکو سیالیو بشپړ احوال او د تیرو سیالیو د بایللو د لاملونو معلومول، په انګلستان کې د ټیسټ اتلولیو د پایلوبې پیلېدل او د تکواندو په برخه کې د افغان لوبغاړو غوره لاسته راوړنې د دې خپرونې مهمه منځپانګه ده. د دې اونۍ په ځانګړې مرکه کې درته د سریلانکا پر وړاندې په دومره اسانۍ سره د افغان لوبډلې د ماتې په لاملونو غږېدلی یو. کوم لوبغاړي د ورځنیو سیالیو جوګه نه دي او څوک باید د ورځنیو سیالیو ته تیار کړی شي؟ د مرکې میلمه مو د کرکټ پخوانی لوبغاړی او د اوسنیو اکثرو ستورو لوبغاړو روزونکی دولت خان احمد زی دی. زه بختیار ساحل یم. د سریلانکا پر وړاندې د افغان لوبډلې له لوري د ورځنیو لوبو د لړۍ بایلل.
مونږ له شروع نه وګورو، د مونږ د ټیم تیاری په خوست کې وسو. سیالته هوا وي، کافي باراني او یخې وي. او سریلانکا سده کافي ګرم، هلته ډېره زیاته ګرمي ده، هومیډیټي ډېره زیاته ده او پیچ سده خامخا خپل دوه منیسی خپل رنگ بدلی.
د بنگلادیش پر وړاندې یوازینی ټیسټ لوبې ته د افغانستان د نوملړ اعلان. د استرالیا او هندوستان ترمن د ټیسټ اتلولیو سیالیو د پیلوبې پیل. د تکواندو په نړیوالو سیالیو کې افغان لوبغاړو ښې لاسته راوړنې. او د سعودي عربستان په پرو لیگ سیالیو کې لال اتحاد لوبډلې سره د کریم بنزیما تړون. د خبرونې د مطالبو پیل د افغانستان او سریلانکا له لوبو کوو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د سریلانکا پر وړاندې د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ دوه دیو پر وړاندې وبایلله. که څه هم د دې سیالۍ په لومړۍ لوبه کې افغانستان ډیره ښه لوبه کړې وه، خو په دویمې سیالۍ کې په ډیرې اسانۍ سره لوبه وبایلله. دغه راز په درېیمې سیالۍ کې هم افغان لوبډلې حتی د لوبې 25 اورونه ونه لوبول، چې د کرکټ یو شمېر څارونکو او مینوالو اندېښنې پارولې دي. په دې رپورټ کې درته سالم احمد صالح جزئیات وړاندې کوي.
افغانستان د سریلانکا پر وړاندې د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ وبایلله. د دې لوبلړۍ وروستۍ سیالۍ د چهارشمې پورست تر سره شوه، چې کوربه لوبډلې سریلانکا د 9 وکټو په توپیر وګټله. په وروستۍ لوبه کې افغان لوبډلې په 4 وګټله او توپ وهنه یې غوره کړه، چې یوازې 23 اورونه یې ولوبول، 120 منډې وکړې او ټول لوبغاړي یې له لاسه ورکړل. مخکښ افغان توپ وهونکی محمد نبی و، چې 23 منډې وکړې. سریلانکا ته بیا چمیرا څلور او هسرنګ درې لوبغاړي وسوځول. کوربه لوبډلې وکولی سوی هدف د یو لوبغاړي په سوځېدو سره په 14 اوور کې په ډېرې اسانۍ ترلاسه کړي. یادې لوبډلې ته نساکا او کران ورتنی نیمه سلیزې ووهلې. دغه راز د دې لوبلړۍ په دویمه لوبه کې هم سریلانکا د 132 منډو په توپیر بریا ترلاسه کړې وه. نوموړې لوبډلې په دویمه سیالۍ کې د 324 منډو هدف ټاکلی وو، خو افغان لوبډلې یوازې 191 منډې وکړې. په افغان توپ وهونکو کې ابراهیم زدران او حشمت الله شهیدی نیمه سلیزې وهلې وې. د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي بیا افغان لوبډلې د 6 وکټو په توپیر سره ګټلې وه. افغان توپ وهونکو د سریلانکا د 209 منډو هدف یوازې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. مخکښ توپ وهونکی ابراهیم زدران و، چې 98 منډې یې کړې وې او د لوبې غوره لوبغاړی نومول سوی و. په دې لوبلړۍ کې ابراهیم زدران تر ټولو توپ وهونکو مخکې و. هغه په دریو لوبو کې د 15 اوسط په لرلو سره 104 منډې کړې وې. دغه راز د توپ اچونکو له ډلې بیا د سریلانکا وینندو هسرنګا تر ټولو مخکې و، چې په دو لوبو کې 6 لوبغاړي سوځولي وو. دا لومړی ځل و چې سریلانکا د یو ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې افغانستان ته ماتې ورکوي. تر دې وړاندې دواړو لوبډلو د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ یو د یو په وړاندې مساوي کړې وه. د ویلو ده چې تر دې وروسته به افغان لوبډله د بنګلادیش په وړاندې سیالي پیلوي.
بلور ته د افغانستان کرکټ بورډ د بنگلاديش هیواد پر وړاندې یوازینۍ ټیسټ لوبې ته لوبډله اعلان کړې ده. په اعلان شوی لوبډله کې 19 لوبغاړي دي چې سلوري احتیاطي دي. یاد لوبډله به په همدې میاشت کې د بنگلاديش پر وړاندې دا ټیسټ سیالي ترسره کړي. دا ځل درې داسې لوبغاړي هم په لوبډله کې اخیستل شوي دي چې لومړی ځلې دی او ځینې پخواني لوبغاړي هم بیرته لوبډلې ته راوستل شوي دي. نور جزئیات به له همایون هیواد څخه واورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د بنگلاديش هیواد په وړاندې یوازینۍ ټیسټ لوبې ته 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه چې ځینو ځوانو لوبغاړو ته هم چانس ورکړل شوی. په اعلان شوې لوبډله کې نجات مسعود، ابراهیم عبدالرحیم زای او اظهارالحق نوی داسې لوبغاړي دي چې په لومړي ځل چانس ورکړل شوی. راشد خان بیا په لوبډله کې نه دی اخیستل شوی. کرکټ بورډ په دې تړاو د چهارشنبې په ورځ په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي دي چې د مهالویش له مخې به د غټې سیالۍ د جون میاشتې په 14 نیټه پیل شي او د همدې میاشتې تر 13 نیټې پورې به دوام وکړي. دغه راز د غوره شویو لوبغاړو په تړاو ویل شوي افغان لوبډلې ته چټک توپ اچوونکی ابراهیم عبدالرحیم زای او نجات مسعود او ځوان ښي لاس لیګ بریک توپ اچوونکی اظهارالحق نوی دي اضافه شوي. دغه راز کریم جنت چې په تیرو احمد شاه ابدالي فرسټ کلاس سیالیو کې خورا ښې لوبې وکړې او د یادو سیالیو غوره لوبغاړی ونومول شو هم د دې لوبډلې برخه شوی. په دې 15 کسیز نوملړ کې حشمت الله شهیدي لوبډل مشر، رحمت شاه زورمتی مرستیال لوبډل مشر، افسر زازا اکرام علی خیل، ابراهیم زدران، عبدالمالک، ناصر جمال، بهیر شاه، کریم جنت، اسار الحق نوید، ظاهر خان، حمزه اوتاک، ابراهیم عبدالرحیم زای، نجات مسعود او یمین احمد زای شامل دي. سربیره پر دې زیو رحمان اکبر، عظمت الله عمر زای، نور علی زدران او سید احمد شیرزاد د احتیاطي لوبغاړو په توګه لوبډلې سره ملدي. دا ویلو د چا افغان لوبډلې تازه د سریلانکا پر وړاندې د دریو یو ورځنیو سیالیو په وروستیو دوو لوبو کې په لویو توپیرونو ماتې وخوړې.
د ټیسټ چمپیونشپ یا اتلولیو پایلوبه هم پیل شوې ده. دا ځل د دې سیالیو پایلوبه ته هندوستان له استرالیا سره لار موندلې ده. پایلوبه بیا هم په انګلستان هیواد کې روانه ده. د لوبې په چا هندوستان ګټلې او توپ اچونې غوره کړې. د دې پایلوبه جزئیات به هر ورځ په ژوندیو خبري مجلو کې هم درته وړاندې کوو، خو راځئ چې په دې رپورټ کې واورو چې دا سیالۍ څه وخت پیل شوي او ګټونکي لوبډلې ته څه ورکول کیږي. لو امید زهیرمل جزئیات اورو.
په کرکټ کې د سوداګریزو لیکونو تر پای وروسته به یو وار بیا د کرکټ نړیوال شورا پلان شوي سیالۍ پیل شي. د دې سیالیو پیل د ټیسټ اتلولۍ له پایلوبې وشو چې د جون میاشتې په 10 نیټه د استرالیا او هندوستان ترمنځ پیل شو. دا د ټیسټ اتلولیو دویم پړاو دی او د لوبو په لومړي پړاو کې هم هند پایلوبې ته لاره کړې وه او بیا یې پایلوبه نیوزیلینډ ته بایللې وه. د ټیسټ اتلولیو پایلوبه د انګلستان د لندن ښار په اول لوبغالي کې پیل شوې ده. بلو ته د کرکټ نړیواله شورا تازه د دې سیالیو د 9 ګډون کوونکو هیوادونو لپاره پیسې هم اعلان کړي دي. د دې شورا په یو خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د ټیسټ اتلولیو د 9 ګډونوالو هیوادونو لپاره ټول ټال 3.8 میلیون ډالر بودیجه ځانګړې کړې ده چې په ټولو هیوادونو به وویشل شي. هر لوبډله چې د دې سیالیو پایلو به وګټي نو 1.6 میلیون ډالر به د انعام په توګه ورکړل شي. تراس د دویم مقام ګټونکو لوبډلې ته به 8 لک ډالر ورکړل شي. همدارنګه سویلي افریقا ته به 4 لک 50 زره، انګلستان ته به 3 لک 50 زره، سریلانکا ته به 200 زره او نیوزیلانډ، پاکستان، ویسټ انډیز او بنگلادیش ته به 1 لک امریکایي ډالر ورکړل شي. د ټیسټ امتیاز لرونکي 3 هیوادونه افغانستان، آیرلند او زیمبابوې لا د ټیسټ اتلولیو په سیالیو کې د ګډون چانس نه دی ترلاسه کړی. د ویلو ده چې د ټیسټ اتلولیو لپاره د 2 کلو په مودې کې د هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزې ټیسټ سیالۍ کیږي چې د زیاتو لوبو ګټونکي دوه لوبډلې په پایلوبه کې ګډون کوي.
احتیاط، تباهی او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان د تکواندو لوبغاړو په نړیوالو سیالیو کې تر غوره لوبو کولو وروسته 9 مقام ته رسیدلی دي. دغه نړیوالې سیالۍ د آذربایجان هیواد په پلازمینه باکو کې ترسره شوې. افغان تکواندو کارانو پکې ګډون کړی و. اسمت ساروان تفصیل وړاندې کوي.
افغانستان د تکواندو د نړیوالو اتلولیو له لوبو څخه وروسته دې مقام ته رسیدلی دی. د تکواندو د نارینه وو نړیوالې سیالۍ د جنوبي کوریا او د ښځینه وو سیالۍ د ترکیې په اتلولیو پایته ورسېدې. د افغانستان د تکواندو و لوبغاړي دې لوبو ته چې په آذربایجان کې وشوې ورغلي وو. دغه افغان لوبغاړو له هانګ کانګ، کولمبیا، اسرائیل، مقدونیا لوبې وګټلې. په مجموعي ډول افغانستان له دې لوبو 11 امتیازونه وګټل او په نړیواله درجه بندۍ کې مخته راغلل. په دې سیالیو کې د افغانستان په استازولۍ محمد رامین امینی، محسن رضایی، بیژن صدرزاده، علی رضا عباسی، امید صحاق، محمد اشرف شکران او علی اکبر امیری ګډون کړی وو. د تکواندو فدراسیون د خبر لمخې په دې سیالیو کې تر ټولو لوبغاړو علی اکبر امیری ښې لوبې ترسره کړې. هغه په خپلې لومړۍ سیالۍ کې اسرائیلي سیال ته ماتې ورکړه. په دوهم سیالۍ کې د ټوکیو د اولمپیکي سیالیو دوهم مقام لرونکي لوبغاړي ته هم ماتې ورکړه، خو د مراکشي سیال په وړاندې یوازې د یوې نمرې په تفاوت لوبه وبایلله. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د تکواندو لوبغاړي وروسته له شپږو کلونو په نړیوالو سیالیو کې ولوبېدل چې لوبې د تکواندو پوهانو له نظره ډېرې شوې. د افغانستان د تکواندو ملي ټیم له 2008 تر 2012 پورې د نړۍ په لسو غوره ټیمونو کې و، ځکه چې د روحلانیک پاپمټ د برونزو یا ژیړو دوه مډالونه افغانستان ګټلی وو. همداراز د اولمپیک غراوي پړاو په سیالیو کې د نثار احمد بهاوی او د ګڼو نورو افغان لوبغاړو نړیوالو اتلولیو او مډالونو هم د افغانستان تکواندو په سیمه او نړۍ کې ډېره مخکې کړې وه. باید وویل شي چې په دې سیالیو کې څلورویشت هیوادونو د سرو زرو مډالونه وګټل او یو سلو شل نور هیوادونه پرته له کوم مډال ګټلو خپل هیوادونو ته لاړل. ټاکل شوی دی چې د تکواندو د اتلولیو وویشتمه دوره سیالۍ په 2015 میلادي کال کې د چین په کوربتوب وشي.
اوس د فوټبال یو خبر. د سعودي عربستان د فوټبال لیګ لپاره د نړیوالو نوموتو ستورو لوبغاړو جلب او جذب خورا په چټکۍ سره روان دی. که څه هم دا چاره د آسیا او په ځانګړې توګه د سعودي عربستان فوټبال ته خورا ګټه رسوي، خو یو شمېر فوټبال څارونکي وایي چې دا چاره به د اروپا فوټبال مینوال خپه کړي. تر کریسټیانو رونالډو وروسته د فرانسې هیواد اوسیدونکي او د ریال ماډرید لوبډلې لوبغاړی کریم بنزما د سعودي له ال اتحاد لوبډلې سره تړون کړی دی. راځي چې جزئیات له فریدي سیال واورو.
د فرانسې هیواد د فوټبال نوموتی ستوري کریم بنزما د سعودي عربستان د پرو لیګ سیالیو لپاره د الاتحاد له لوبډلې سره تړون کړی دی. د سشنبه په ورځ د جون په شپږمه نیټه د الاتحاد لوبډلې په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې له کریم بنزما سره د درې کلونو لپاره تړون کړی دی او تر 2016 کال پورې به له یاد کلب سره لوبیږي. یاد کلب له خغلی بنزما سره لاسلیک شوی تړون د سعودي عربستان فوټبال د ودې لپاره یو بل مهم ګام بللی دی. الاتحاد لوبډلې د دې تړون د قیمت په تړاو څه نه دی ویلي، خو په نورو رپورټونو کې ویل شوی دی چې کریم بنزما ته د کال 200 میلیونه یورو ورکول کیږي. روسه له هغه چې د النصر لوبډلې له کریسټیان رونالډو سره تړون وکړ، دا د سعودي پرو لیګ په تاریخ کې دویم قیمتي لوبغاړی دی چې پیرل کیږي. کریم بنزما چې په 2022 کال کې د فوټبال د سرو زرو کپ هم ګټلی، تر دې تړون وړاندې له ریال ماډرید لوبډلې سره 640 سیالۍ کړې دي چې 353 ګولونه یې وهلي دي. د رپورټونو له مخې چې سعودي عربستان د پرو لیګ سیالۍ و نور لوبډلې هم هڅه کوي چې له ځینو مشهورو لوبغاړو لکه لیون میسی سره تړون وکړي.
د خبرونه دویمه برخه ده او ځانګړې مرکه درته لرو. دا ځل مو له پخوانی لوبغاړي او اوسنی روزونکي دولت خان احمدزي سره د سریلانکا پر وړاندې د افغان لوبډلې د ناکامو لوبو په تړاو غږېدلی وو. له ښاغلي احمدزي مو په پیل کې پوښتلی دي چې تر لومړۍ ماتې وروسته سریلانکا کومې ستراتیژۍ جوړې کړې چې په ډېرې اسانۍ افغان لوبډلې ته ماتې ورکړې.
منګه له شروع نه وګورو، د منګه د ټیم تیاری په خوس کې وسو. سیالته هواوي کافي باراني او یخې وي او سریلانکا سده کافی گرم غلطه ډیر زیاته ګرمي ده، هومیډیټی ډیر زیاته ده او پیچ سده خامخا خپل دومینی سی خپل رنگ بدلی. بل کومګه د ټیم انتخاب تراسو، د ټیم په انتخاب کې منګه درې د سلوبغاړي سی واقعیا خلوبغاړي دی، خو دوی د حالاتو مطابق یا د لوبی د کنډیشن یا د سچویشن مطابق لوب بدل دوی د پاره لکس تزمنه د وسم، ځکه دوی سټرایک ریټ سي د کومګه وګورو شپته اوی اتیا سټرایک ریټ باندې درې وړ لوبغاړي لوب کوي، کاغه ابراهیم زدران او کاغه رحمت شاد او کاغه اشمت. نو دا پر لپسې د بیټینګ په آرډر کې راځي او د غزینې سیده د منګه هغه د منډو جوړول سي دي ډیر سلو سي. په دې ځای کې موږ ته یو بیټسمین په کار ده چې هغه د دوی په منځ کې لوبه وکړي چې هغه د کنډیشن مطابق یا د سچویشن مطابق د حالاتو مطابق لوبه وکولی سي. لکه یو ټیم چې موږ ته درې سوه رنزه کړي اکلن موږ باید نوي سټرایک ریټ پنځه نوي سټرایک ریټ سره په دغه ځای کې لوبه وکړو چې موږ ته وروسته بیا لوبه ګټل ډېر زیات ستونزمن نه وي. نو تیاری د موږ په کار په سریلانکا کې وو. کومې پیسې چې دلته 22 میلیونه افغانۍ صرف د ټي وي او د نورو مصارفو نه بغیر 22 میلیونه افغانۍ چې کومې مصرف شوې د سریلانکا کې په کار وو. سریلانکا بو هوا سره ډېر زیات ځان بلدول په کار وو، هلته تمریناتي میچونه کول په کار وو چې موږ د غزې له پیچونو سره بلد شوي وای. نو موږ به یو څه دغه سیریز په همدې شکل باندې نه بایلدو. نو او درېمه میچ چې وو پیچ بیا ریټ نه سو، زه نه پوهېږم چې کوچینګ او مینجمنټ په دې برخه کې چیا کې تاسې وګاټه په داسې پیچ باندې بیټینګ غوره کړه چې هغه داسې پیچ نه ښکارېده لکه تیر دوه میچ چې په کوم پیچ باندې وسو. نو دا هم د غټ لامل دی موږ د بایلاتو
پرسته لوبه کې د پچ ګټل او توپ هنه کول مناسبه پریکړه و.
په درېمه لوبه کې پچ یا ټاس ګټل او پیچ نه ریټ کول او دومه لوبه کې هم کومګه وګورو په دسیو پیچ باندې په یو ستړي پیچ باندې دومه لوبه کول هم غلطي و. او بیا دلته ټاس ګټل او په دا رقم پیچ باندې بیټینګ اخیستل د بل دسیو پریکړه ښکاره سو ناکامه پریکړه و. نو منیجمنت ته بیا هم په دې شي کې د کیپټان سره په دې پلان کې باید ډیر کار وسی او کوشش وسی چې پیچ ریډ کول سي د یو مهمه برخه د لټاس نه مخکې. که پیچ صحیح ریډ نسی نو 50% سیده تا میچ بایلې تر څو پورې ست پیچ صحیح ریډ نه کې. نو دا ډیره مهمه برخه ده، دې برخه ته باید ډیر زیات پام سوی.
د حشمت الله شهیدی د لوبډل مشر مهارتونه دومره دي چې باید د افغانستان لوبډل مشر وي.
که وګورو د یو لوبډل مشر د کرکټ ټیم د لوبډل مشر مهارتونو ته نظر وکړو، نو د یو کرکټ ټیم لوبډل مشر له ګراوند کې دومره د ګرون ذمہواریان یې دومره نه وي لکه له ګرون نه د باندې چې څومره ذمہواریان یې د په سر باندې وي. هغه د لوبغاړو تیاری باید څنګه وسی، کومې آب و هوا ته ټیم روان ده، څه رقم پیچونو باندې میچونه کوي، له چا سره میچونه کوي او دوی څه پلان او ستراتیژي او کوم ټکنیک سره هغه ملک ته روان دي چې میچونه پې وګټي. په دې کې د کپتان نظریات مشورې ډېرې اړینې وي. د ټیم په انتخاب کې، د ټیم په بیلنس انتخاب کې، متوازن ټیم سی بیټینګ آرډر بالینګ آرډر ټول اړخونو ته باید ډېر زیاته کتنه وسي. بیسیک کله کپتان ګراوند ته ځي د پیچ ریډ کول، د یو بیټسمین دپاره ستراتیجی نه، د بیټسمینانو دپاره ستراتیجیانه جوړول، د هغه خلاف مغاسې بالر راوستل، هغه دغه کمزورې نقطو ته مغاسې پلاننګ کول، مغاسې فیل پلیسنګ کول، مختلف داسې شیان کول چې هغه قلم دی پویږي چې میچ کوم طرف ته روان ده او ما مونږ او یا زه یا د ما فیصله اوس دلته څه رقم په کار ده. خو تر اوسه پورې دا شیان مونږ په خپله باندې نه دي لیدلي، نه مې کتلي دي چې څه شی پخوا څه رقم دی. عادي ډول باندې کپتنسي به ډیر پخوانی کرکټ کې کېده، هغه رقم کپتانی کېږي. ته به دومره ورونه کې، ته به دومره ورونه کې، د هر سړی د اورو نمبر معلومي، هر سړی دې ته معلومي چې دا به کله بالینګ ته راځي. مخکې نه دا یو پلان سوی، د وخت د بیټسمین، د وخت د پیچ، د حالاتو مطابق کلم داسې چالاک او سمارټ چینجز یا تغییرات چې په هغه وخت کې په کاري مانه دي لیدلي. نو په دې شیانو باندې که دی لوبډل مشر پاتې کیږي نو ډیرو مهارتونو ته دی ضرورت لري چې کار پې وکړي او له تکړه خلکو سره مشورې وکړي او د خپل کپتانی ججمنټ وکړي. بل سیده د موږ رپورټینګ سیستم نشته، ریپورٹنگ سسٹم دی منګه ډیر دیو پلیئر ریپورٹنگ دی فیلڈنگ ریپورٹنگ پراپر نستا دی بیٹنگ ریپورٹنگ پراپر نستا دی کیپٹن دی کیپٹانی کول ریپورٹنگ نستا نسوک جوړوای سی ان له وسه پوری چا جوړ کړی دی سدا به جوړ سی په دې کې ډیر فائدې وی ځکه لوبغاړي هم رس پر ورځ سره ډیولپ کیږي بلکې ته وګوري دی منګل ډیر زیات لوبغاړي په خاص په کوم شاټ باندې اوټیدل وسه ماغه سی اوټیږي الان کې نن سبا کرکټ دومره تیز شوی ده چې ته یو سیریز سره کم اوټیږي بل سیریز کې هغه بیټسمین په هغه شکل باندې نه سی اوټوي کار کړی محنت کړی نو د موږ ټیم ته وس د مخالف لوبډلې پلان جوړول ډیر اسانه وي ځکه موږ تیاری د ټیم له صفر سره ضرب ده موږ شاهدان یو د هر څه نو ټیم هم لا صحیح نه ده تیار ټارګټ تیاری بالکل نشته لوبغاړي په ډیرو مختلفو ځایونو کې سره مصروف پی بیا سره راټول کی بیا یو ټیم ترې جوړ کی او بیا سدا لغټ ټیمونه نه میچونه بګټي سدا ناشونی دی او د کی د کپتان رول دی جدي ده د لوبولو کپتان مشر کې لوب دل مشر باید په دې کې ډیر جدي و سیږي ځکه چې روان ورلد کپ دی او ایشیا کپ ته سخ میچونه دی د ټکو ته باید دوی ډیر سم پاملرنه وکړي
د رحمان الله ګربز پر لپسې نه ځلېدل لاملونه یې څه کېدای شي بدلې څوک دی او ګربز د ځان سمونې لپاره باید څه وکړي
لکه څنګه چې مخکې ما وویلې چې موږ لوبغاړي ډېر په اسانۍ ټارګټ کېدای شي دی چې یو بالر د پاره دوی ډېر مشکل نه وي چې دوی وسوځي رحمان الله ګربز ته سده یو خو اکثر ډېر زیات شلاوریز کرکټ کې سده دی زیات مصروف ده او بیا دا ډیر فرق کوي چې موږ یو بل ملک ته ځو او دغه په پیچونو باندې لوبه کوو او هلته موږ ته هغه د خپل طبیعت پیچ جوړی او کرکټ هم یو ورځنی کرکټ وي نو په بیا پر پام سیدا سخت سي شلاورس کې خودي سي پیچونه جوړیږي سينه بال سوینګ کیږي بالر کوشش کوي سي تاونس وځي او یو بال پتا باندې ډاٹ تیر کی در باندې میسي کی غدغه د پاره غلیمت دي خو په ون ډے کرکټ کې به خو سدا بال د سوینګ کې دوه چانس هم ستا وخت کرکټ هم دا 300 بال هم دي بال لیفت کولم غواړي ټول بالونه څومره بالونه یا څومره سلوریزه بچوکو وهي رنزونه هم سي دي له 300 نه زیات رنزونه کول غواړي نو ګربسته په کار دي سي د هم په خپل ځان باندې فکر وکي د دای سي کوم په اوټسایډ دی افټم اوټ سوینګ باندې د ایلو وسه پوری بار بار او ټیګي نو د باندې دې ځکه ډیر زیات مهنت او ټارګټ پریکټس پکار ده چې دا بچوک پیو کی دا بچوک ټارګټ کی چې دای په دغه ځای کې په لویکټ سیدا نه لاس ور نه کی نو ګربسته دی ون ډی کرکټ په ټیم کې د ځای جوړېدو لپاره ډیر مهنت ورته پکار ده بل ګربس په دې سي پريشر هم نسته په ټیم کې د یوازې نه وکټ کی پر زی کدی منډي جوړوي یا نه جوړوي د پټیم کې ځای لري او د لوبه کوي سدا د ټیم د پاره خبره نه ده یو څوک باید بل هم د ګربز سره پټیم کې یو ځای شي او هغه ک ګربز لوبه نه کوي هغه د په ځای باندې تلوبو کی دا به په ګربز باندې یو قسم د ګربز د پاره به یو د خوي سي کدی رنزونه نه کوي د ټیم د پاره به ډیره خبره وي خو دا دیس از سٹارٹ سی اوپنر دم نظر اوټیږي لغه سره ټیم ډیر زیات په پریشر کې راځي ګربز ته په کار دي سی مهنت په غځای باندې او کیس کوم ځای کې دی بار بار سوځيږي بار بار اوټیږي دای باید د دغه ځای ته پر لک ټایم وباسي ځکار پیو
په دې لوبلړې کې ولیدل شول چې افغان لوبډلې اوس په میډل اورډر کې ستونځل لري یعنی د لوب د لوبډلې په منځنۍ برخه کې په ځانګړي توګه محمد نبی او نجیب الله زدران ونه کړای شول چې پاړې و غځوي د ستونځي به کله هليږي
ګور دلته خو د هر چا رول باید معلومي کومه کې ما ستاتو ویلې چې د منګا درې بیټسمینان په یو شکل باندې لوب کوي نو هغه د ټیم مولال دې سره متيږي بیا نو ټیم چې په مشکل کې ډیر زیات گیر سي هغه نو بیا روسته سي دا نبی خو په اکثر باندې اکثر وخت کې کته وګوري موږ ته د فینیشر په شکل کې لوب کوي یو ال راونډر ده نجیب زدران سي دا هغه په یو شکل کې زو ایم ځای کیږي هغه دی یو بیټسمین په شکل کې د سي لوب ته مجبور سي سي هغه یا وکټ لاس نه ور کوي کبه کټ لاس ور کوي لدن د باندې زیات پریشر وي کنه یا به تیز لوب کوي یا به ډیر زیات اسلو لوب کوي نو په کار ده چې دا ټول بیټینګ آرډر باندې ډیر زیات غور وسی او لوبغاړو کې څه خبره نسته لوبغاړي چې ټول با استعداد لوبغاړي دي تکړه لوبغاړي دي، خو د دوی طبیعت د لوبي سي ده، هغه د دوی رول ده، هغه د دوی سي ده، هغه کبي نکته ده، هغه ته پام وسي او له هغې نه باید موږ استفاده وکړو. ون ډاون بیټسمین دا رول دی چې دی باید که اوپنران زه راوټ شوي دغو لپاره د هغو په ځای منډې جوړې کړي، لاندې ټیم ته هم یو داسې یو پلیټفارم جوړ کړي چې ټیم هغلته میچونه بایلي. نو دا ډېر یو مهم پوزیشن ده، دې پوزیشن ته که هر څوک لوبه کوي نو ډېر محنت ورته پکار ده. او که چېرته زموږ فینشران له 15 اورونه مخکې راځي، 40 اورونه مخکې راځي، د هغو لپاره هغسې لوبه کول بیا ډېر زیات ستونزمن ده. که موږ چېرته نبی او نجیب داسې وخت کې رالیږو چې هلته زموږ نور ټیم پرې 500 رنزو اوټي او ټول د شپېته بال نه لوبول شوي، 240 بال دی پاتې او دوی د دغزې نه لوبه را جوړوي، بیا ستونزمنه ده، دوی نشي کولی. نو ټول بیټنګ آډر باندې غور پکار ده، او دا لوبغاړي چې نور ټیمونه موږ نه دومره په اسانۍ سوځوي په دغه ځایونو باندې چې دا کار په کار ده، دې ته اصل تیاری وایي. نو موږ خامیانې ډېرې زیاتې لرو، تخنیکي خامیانې لرو، چې دا یو ښه خبره نه ده. نوري خامیانې سټرایک روټیشن او داسې مسایل کوي، هغه به جوړ شي، خو تخنیکي خامیانو باندې ډېر زیات کار په کار ده.
د چټکو توپ اچونکو پر وړاندې افغان لوبغاړي اوس هم د 2010 کال په شان کرکټ کوي. د چمیرا او کومارا پر وړاندې افغان توپوهونکي بیخي بے وسو، ولې دا ستونزې نه حلېږي؟
لمنګ لوبغاړي مطلب خامیانې ډېرې زیاتې خامیانې لري، زه به د ټولو خامیانې نه وایم، خو خامیانې ډېرې زیاتې لري. په دې باندې کار ورته پکار ده، د یو فاست بالر دپاره دا ډېر ستونزمنه نه ده چې زموږ لوبغاړي دې وسوځوي. که چاته د آؤټ سایډ ډی آف سټم نه لږ بار آؤټ سوینګ کې آؤټېږي، که چاته شارټ پیچ کې آؤټېږي، که څوک مډل سټم کې وساتي او لږ ان سوینګ ټایپ بال وکړي آؤټېږي وغیرہ وغیرہ، څوک په بریکر باندې بیا لږ ستونزې لري په سپینر خلاف، نو داسې څوک بیا سیدی هیټ ډېر ښه کوي، سټرایک روټیشن یې نشته، څوک بیا دومره د سټرایک روټیشن په هغه کې دومره ډاٹ بالز کوي. خو مختلف داسې شیان دي چې موږ په دې باندې لوسه پورې نه توانېدلی چې موږ په دې شیانو باندې کار وکړو. انشاءالله آینده کې که موقع وه نو دې شیانو ته باید ډېر زیاته پاملرنه وسي.
په راتلونکي آسیا جام او نړیوال جام کې به د افغان لوبډلې برخلیک څه وي او څنګه تیاری ورته پکار دی؟
څنګه چې موږ روان یو، دا څنګه چې موږ روان یو، ایشیا کپ ته یو ټیم، ورلد کپ ته بل ټیم ده، د پاکستان خلاف بل ټیم ده، بل وزې سریلنکا خلاف بل ټیم ده. نو دا ټیمونه چې که موږ دومره زیات بدلوو را بدلوو، بیا موږ نه ایشیا کپ ته ټیم جوړولی شو نه ورلد کپ ته ټیم جوړولی شو. اوس نه سده په یو لوبډله کار کول دي، او هغه لوبډله کې باید ذاتی نور د سلیکشن انٹری باید بند سی. سلیکشن انٹری ته سکل پول ڈاٹ کے ہودل سو او الکانو باندې ٹارگیٹڈ کار وسو. که څوک په ٹارگیٹڈ کار نه پویږي، مونږ ته دی وای ل مونږ د کومک واخلی، مونږ به ډیر صحیح په لیکلی ډول باندې هم طریقې وروخو چې باید سره کم کار وسی، او هم ورته په ګوته کو چې څوک څه مشکل لري او سره کم تمریناتو سره به دا جوړ سي. په دې باندې کار باید وسي او سلیکشن ته باید نو انټری وویل سي. نو بیا به د موږ ایشیا کپ ته ورلد کپ سیده کې د موږ پرفارمنس یا کارکردګي به ډېره ښه وي. که په دې صورت کې روانو نو مشکل ده چې موږ د کارکردګي ډېره ښه وي.
په ورستۍ لوبه کې واجبه پریکړه وشوه چې په ګلبدین نایب چې په احتیاطي لوبغاړو کې وو هغه لوبډلې ته راوستل شو، او عبدالرحمن رحماني ته بیخي چانس ورنکړل شو. دغه ډول پریکړې څنګه ارزوي؟
مخکې د کپتان باره کې درته وویلې چې داسې یو ډیر مسائل دي چې باید ډیر مسلکي واوسیږي او ډیر با تجربه واوسیږي، په ټیم باندې باید کنټرول ولري. نو دا پریکړه ډیره عجیبه وه چې یو لوبغاړی له زرغون کپ نه انتخابیږي او په ټیم کې وي او بل په ریزرو کې وي، ریزرو راخیستل کیږي، هغه بیرته ترې ایستل کیږي او ریزرو راځي او ټیم کې لوبه کوي، او هغه لوبغاړی چې یو تیز بالر ده او بل ټیم لګیا ده، دغه تیز بالران موږ اوټي او موږ خپل تیز بالر سي ده هغه کینو. نو دغه سي حالات سي دي لیدل کیږي. ډیری خبرې موږ میډیاي نسو کولای، خو باید دا کارونه ونسي. دا کارونه د ټیم ملامت ای، هغه د لوبغاړي سي ده بالکل زرمت ای، د ټیم هغه ټول ماحول وسره ډیر خرابيږي، د کې د پلیر پاور ظاهريږي، څوک زیات پاور لري هغه ټیم ته راځي. نو دا مازه هم په غټو ټکو باندې سي ده غندمه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې ونې د لوبل میدانه ونې ز خبرونه بشپړه شو. الله اوریدو مو مننه کوو.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال. نشه ای توکو ایتیاد تاسو دا تدریجی مرگ او کورنی مو دا بدمرغی پلور بیایی.
ده آزادی ملمه
سلامونه وړاندې کوم اسمت ساروانیم. زموږ نننۍ میلمه له مسلکي نظره د طب ډاکټر دی، خو د طبابت تر څنګ ژبې خصوصا د خپل مسلک ژبې ته لوی کارونه کړي دي. بشپړ نوم یې ډاکټر اکبر ستایلی وردګ دی او شاید تاسو اوریدونکو له آزادۍ رادیو سره په ګڼو سیاسي او تحلیلي مسایلو د مرکه اوریدلی او د اکبر وردګ په نوم او تخلص یې وپیژنئ. د په پیل کې تاسو وویل
د مونوم محمد اکبر ستایل وردګ دی. لومړي سر کې مې خپل ځان ته د وردګ تخلص غوره کړی و، خو کله چې افغانستان کې لومړنی جمهوریت راغی د جمهوریت چارواکو هغه نومونه او تخلصونه چې د سیمې او یا د قوم مفهوم پکې عملي کړل، نو له دې خاطره ما له خپل نومونه د وردګ تخلص لرې کړ او ستایلی تخلص مې ځان ته غوره کړ.
ډاکټر صاحب د ماشومتوب په اړه راته وایست.
د تولد لیک نیچه مې دقیقه نه ده راته معلومه، ځکه چې په افغانستان کې په ډېرو سیمو کې داسې یو تعامل و په وخت کې چې کله به څوک وزېږېدل خپلوانو به یې د کلي په مرملا د قرآن عظیمشان په یوه حاشیه کې د تولد نیچه لیکله. زما پلار خپله لوستی نه و، د کلي په ملا باندې زما د تولد نیچه په قرآن شریف کې لیکلې وه، خو له بده مرغه قرآن د جومات نه ورک شو. نو له دې کبله زه په دقیقه توګه نه پوهېږم چې په کومه ورځ زېږېدلی وم، خو په اټکلي توګه د دیارلس سوه اتلسم کال په آخری میاشت کې زېږېدلی یم. د کلي نوم یې مت کلایی دی او د وردګو د ولایت جغتو پولیس ورې پورې اړه لري.
زده کړې مو بیا چیرې کړې دي؟
زده کړې مې د خپلې سیمې په یوه لومړني ښوونځي کې چې اوس د غازي محمد جان خان وردګ لیسه شوې ده کړي دي، او بیا د په کابل کې د حربي ښوونځي کې خپله بکالوریا اخیستې ده. د هغه وخت د اردو تعامل داسې و چې د خپلو ضرورتونو له مخې به یې یو شمېر بکالوریا پاسان د کابل پوهنتون د انجینرۍ طب ادبیاتو او د ساینس پوهنځی ته لېږل. زه په دې ډله کې د طب پوهنځي ته ولېږل شوم. د طب پوهنځي زده کړې مې په بریالیتوب سره په 1315 کال کې پای ته ورسولې، او 156 کاله مې د اردو په یوه روغتون کې د ډاکټر په حیث باندې وظیفه سرته رسولې ده. بیا وروسته فرانسې ته راغلی یم. فرانسې کې مې د ارتوپیدي او تروماتولوژي په څانګو کې د تخصص او د فرانسې د پوهنتونونو د مدرس په حیث باندې چې دلته اګریګاسیون ورته وایي سند ترلاسه کړی دی. په لومړي سر کې مې درې کاله د فرانسې په ځینې پوهنتونونو کې د طب پوهنځي کې د استاد وظیفه سرته رسولې ده.
ډېر افغانان داسې شوي دي چې ماجر شوي دي او بیا یې هلته په بهر کې زده کړو ته دوام ورکړی دی. تاسې یعنی بورس اخیستی و له افغانستان تللي یاست او دا حکومت په دې موده کې
زه کوم وخت چې ما بورس اخیستم په وخت کې د افغانستان کې لومړی جمهوریت دریم کال و، یعنی د سردار محمد داود خان خدای بخیلي د جمهوریت دوره و، او زه د یوه دولتي بورس له مخې نه فرانسې ته د 15 کالونو د بورس په موده کې ټاکلی شوم او د فرانسې ته راغلی.
او فرانسه کې بیا مو همدا 15 کاله پوره کړل. 15 کاله وروسته بیا څه وکړو؟
د 15 کالونو وروسته د بل دمره په وطن کې دا نوخاله رمسته شوې او ماته می دوستانو مشوره راکړه چې په سنه وختو کې وطن تر سنیدل له خطر خالی نه دي. لدی خاطر از خپل فرانسې کې پاتې شوم او د کار د مندل په هڅه کې می دا دوی پنځه کې د شاګردانو لپاره د استاد وظیفه سرته رسولې وه. او بیا وروسته مې په یو دولتي روغتون کې د مشر جرا په حیث باندې څلاسه یو دېرش کاله وظیفه سرته ورسوله. په 2010 کال کې مې تقاعد کړی.
پخوا داسې و چې ډېر افغانان به خارج ته لاړل، بېرته وطن ته تلل. یو اوس غوندې نه و لکه چې بهر به لاړل او هلته به درس ووایو او بیا به پاتې شول. ستاسې نیت دا و چې بېرته لاړ شئ، خو اوضاع بدله وه. د خلق ډیموکراتیک حکومت واک ته رسېدلی و او ډېر خلک له افغانستان ووتل. په دې خاطر تاسې بېرته وطن ته نه لاړئ؟
دقیقا همداسې خبره وه، ځکه چې د ما نه څو دورې مخکې هغه محصلین چې په طب کې د تخصص تحصیل پای ته رسولی وو وطن ته تللي وو، د ډېر سخت تعصب سره مخ شوي وو او ډېرې نخالې په افغانستان کې لیدلې وې. او هغه د دوی هغه حالت ما دپاره د یو مثال شان څرګند شو او وطن ته نه شو.
ډاکټر صاحب، تاسې ویل چې په فرانسه کې مو په پوهنتون کې د استاد په توګه تدریس کړی دی، که د دې پوهنتون په اړه یو څه راته ووایست. او ضمناً دا به ستاسو لپاره یوه تجربه وه، او په دې څومره موده کې مو فرانسوي ژبه زده کړه چې بیا تاسې هم پکې نورې زده کړې وکړئ او حتی استادۍ ته پکې ورسیږئ؟
فرانسوي ژبه د ما په افغانستان کې لازده وه، ځکه چې په هغه وخت کې په عربي ښوونځي کې د عربي ښوونځي یو شمېر شاګردانو د خارجي ژبې په حیث باندې فرانسوي او انګلیزي انتخابولی شوی. ما فرانسوي انتخاب کړی و، نو د ما ژبه له پخوا نه زده وه. او دا چې راشو پوهنتون ته پاریس کې اووه د طب پوهنځی شته دي، چې په هغو پوهنځیو کې یو د ابن سینا د طب پوهنځی دی چې اروپایی ادبیات کورت اویسن وایي، او بل د لغیب وزیر بل د طب پوهنځی دی چې په دې دواړو پوهنځیو کې ما د درې کالو په شاوخوا کې د استاد وظیفه سرته رسولې.
ډاکټر صاحب، تاسې وایئ چې فرانسوي مو لا په هیواد کې زده وه، هلته چې په افغانستان کې به په ښوونځیو کې یوازې یو خارجي مضمون و، په اکثرو کې به انګلیسي و، یو دوه لیسو کې فرانسوي و، جرمني شبې وې. اما اکثرو خلکو به په دې یو مضمون ژبه نه شوای زده کولی. تاسو څنګه زده کړی وه؟
خبره خو داسې وه چې موږ چې د طب پوهنځي ته لاړو، هلته د پوهنتون رئیس خدای دې وبخښي حامد صاحب و، صمد حامد، هغه داسې یو تصمیم ونیو چې د پوهنتون ټول شاګردان باید د ورځې یو ساعت د خارجي ژبې په برخه کې د خپلو درسونو نه د مخه یو ساعت درس ولولي. د فرانسوي ژبې کورسونه په کابل طب پوهنځي کې هم بېرته دایر شول، او په دې کورسونو کې مو خپله فرانسوي لا نوره هم بشپړه کړه، او د یو فرانسوي استاد په مرسته د فرانسوي د سفارت کلتوري مرکز چې په کابل کې وو هلته ما دا لاره وموندله چې زه خپلې ژبې د لا پیاوړي کولو دپاره دا ځان شامل کړم، او ژبه مې تقریبا دې کچې ته رسېدلې وه چې د تحصیل په برخه کې ماته کوم مشکل نه ایجاد.
سی د آزادی میلمه پروگرام اوری، زموش میلمه ډاکټر اکبر وردک دی.
دی ژبه مسالې ته به بیرته راوګرځو، ځکه چې تاسو په دې برخه کې تالیفاتو هم لري کتابونه ملي کلی دي د عربي پانتونو شوانجي په برخه کې راته وس هغه وخت تلته څنګه فضا و ځکه چې په افغانستان کې دا کودتا تاویله هم دې ځای نه پیل شوې ګوندو ګوند بازی په کې ډیری وي کله چې تاسو هلته وي څنګه ګوندونو په کې فعالیت کوو نیکو او آیا تاسو تم کله بلنه درکړې ده کوم ګوند شي له دوی سره ملګری شي؟
خبره خدا سوا چه کله چې زه په عربي ښوونځي کې وم په هغه وخت کې لا دا سیاسي شور دومره زیات د خلکو لا نه وه پیاوړی شوی او سیاسي مسایل سره خلکو ډېر دلچسپي نه ښودله. مګر کله چې پوهنتون ته راغلم هلته په پوهنتون کې سیاسي جریانونه ډېر قوت سره رامنځته شول او هر یو ګوند دا هڅه کوله چې محصلین په منځ کې خپل ځان ته ملګري پیدا کړي او دا ټول سیاسي جریانونه اصلا اول د کابل پوهنتون نه شروع شو. مګر خبره داسې وه چې زه پخپله موږ ټول عسکري محصلین د قانون له مخې نه دا مجبوریت درلو چې سیاسي ګوندونو سیاسي جریانونو کې اشتراک ونه کړو. خو بیا هم د افغان وګړي په حیث باندې د اوضاع په کتلو سره موږ هم په خپل زړه کې یو سیاسي میلان درلود چې افغانستان آینده باید څه شکل باندې باید رسم شي او عملي کړي شي. زه پخپله د افغان ملت لپاره یو رقم ډېره دلچسپي درلودله خو رسمي غړی هېڅکله نه وم ځکه چې قانون دا اجازه ماته نه راکړه.
کله فرانسې ته لاړه یو استادي مو کوله د دې وخت کومه داسې جالبه خاطره لري؟ طبعا چې د هر ځای کلتورونو تفاوتونه په بېلابېلو برخو کې شته او کله کله دا ډول تفاوتونه انسانانو ته د عجیبو پیښو سبب سي.
اصلا خو چې کله زه فرانسې ته راغلم د افغانستان او د فرانسې د ژوند په منځ کې ډېر زیات تفاوتونه موجود وو خو ورو ورو مې وکولای شي چې د دې ټولنې د ژوند سره توافق وکړم. نو له دې کبله ماته ډېر یو زیات مشکل پېښ نه شو. مګر کله چې وطن ته د بېرته ستنېدلو موضوع مطرح شوله زه د قانون د مخې مجبور وم چې سیاسي پناهندګي مې غوښتې وای. د سیاسي پناهندګي په غوښتلو کې د فرانسې د طبي اکاډمي ریاست یې مسلجر مرسته وکړه په ډېره اسانه توګه مې پناهندګي واخیستلی شوی. په دې برخه کې زه یوه خاطره درته وایم او هغه د ما د ژوند د ډېرو دردناکو خاطرانو یوه خاطره ده او هغه دا ده چې کله چې ما سیاسي پناهندګي ومنله شوه د ما پاسپورت یې رانه واخیست. زه چې کله د هغه دفتر نه چې پناهندګي خلکو ته ورکوي راوتم په زړه کې مې یو لیکنه د سر کتاب شوه چې تاته سیته یې په لنډ ډول باندې چې د یو آزاد شعر شکل لري نقلوم. دا موسسه د پاریس په یوه سیمه ده چې اوبرویلیه ورته وایي د شعر کې دا خاطره راځي او هغه داسې ده چې د اوبرویلیه تر آسمان لاندې د دې زرګونو سنگ فرشونو پر مخ رسرس کومه ستا خواږه یادونه له برباد شوو یادونو سره هغه منګولې چې ستا خیال و پکې نن لګېږې د اغزو ډکې دي پلار زم په خوله لګی یم لوی یم دا ناشنا کوڅې مې پښې ماتوي وایه په کوم لاره کوي ولاړ شم چې د اثر د قدمونو ورک کړم او یا د کوم موسیقار پښې ونیسم چې د وایلون یا د شپېلۍ په ژبه ستا ټول یادونه ابدي کړي راته د ژوند مزار مې بې لوحې پاتې شو نه هدیره او نه په شنختو بیرغونه لرم. دا شعر د ما د ژوند کې اوس هم سر کتابي او ځوروي وي.
تاسیل آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام آوری زموش میلمه ډاکټر اکبر وردک دی.
Thank you.
ډاکټر صاحب وروسته داسې شرایط پیدا شول چې یو شمېر ستاسو په شان مهاجر شوي افغانان بیرته خپل هیواد ته لاړ شي، تاسې بیا په دې موده کې بیرته وطن ته تللي یاست؟
زه یو ځل د انتقالي دورې په وخت کې وطن ته ولاړم او د یو زیارتګاه په شکل باندې د کابل طب پوهنځي ته هم ولاړم. هلته مې د طب پوهنځي د وخت رئیس ته دا پیشنهاد وکړ چې زه په داوطلبانه ډول باندې پرته له کومې مادي ګټې نه غواړم چې ځینې نوي میتودونه چې زما په مسلک کې په لویدیځ کې رواج دي خپلو ځوانو همکارانو ته ور زده کړم. مګر دغه رئیس او دغه د ادارې له خوانه داسې یو عکسعمله را ماته راوښودل چې د منفي ځواب حیثیت یې درلود، د دې خاطر ناامیدانه بیرته فرانسې ته را شوم او دغه پروژه مې عملي شو.
کله چې بیرته وطن ته تللی ډېر کلونه تېر شوي ول، په دې منځ کې
پنځلس کاله په شاوخوا کې تېر شوي. زه چې کله وطن ته ستون شوم زما یو خپلوان هوایي ډګر ته د هرکلي دپاره راغلی و، د هغه سره د په موټر کې د خپلوان کور ته تلم چې لاره یې له دې مزنګه تېرېدله. کوم وخت چې ما د دې مزنګ دا ورانی ویجاری ولی دو پا وقتی ودانه دست ورانی شوی چه تا با ویل چه ده زایی که وزلزله شدید زلزله را غریده آشنامی پختن را نوکر چه ده کابل دستر خندر تک کارا شو. ما ورطا با ویل چه ده دستر پیولند جمله که در توایم چه افغانان لیوانیان شوی و که چوک لیوانی نوی خبر وطن دست نورانوی لکه چه مغولی ده. زه ورو په ځینې سیمو کې وګرځېدم، په هغه ځایونو کې چې کله په وطن کې وم پکې ګرځېدلی وم، خو هغه وطن چې ما لیدلی وم بېرته پیدا نه کړ.
ډاکټر صاحب تاسې آثار هم کړلي دي، تالیفات لرئ، که په دې اړه هم یو څه وښخیږي.
زه چې کله مې کار کاوه ځینې علمي څېړنې مې هم کړي دي چې د امریکې د ماشومانو د اردویدي په مجله کې او د فرانسې د اردو او طبابت په مجله کې خپرې شوي دي. د له پخوانه مې د پښتو ادبیاتو سره مینه لرلې ده. په کابل کې مې د زیري د جریدې او د کابل د مجلې سره قلمي همکاري درلودلې او د هغه وخت د پښتونشنې افتخاري غړی هم و. مګر کله چې فرانسې ته راغلم ډېره موده ادبي هلیزلې رانه پاتې شوې، خو د ښاغلو نجیب منلي او د پسرلي ایمل په هڅولو باندې بېرته ادبیاتو ته راستون شوم. یو شمېر د فرانسې د معاصرې داستان لیکونکو داستانونه مې په پښتو ژباړلي دي او د نجیب منلي سره یو ځای په کابل کې د مجو د فاونډیشن د خانه خپاره شوي دي. او په عین زمان کې مې یو د افغان یو نومیالي لیکوال عتیق رحیمي د سنگ صبور رومان په پښتو ژباړلی دی له فرانسوي نه، خو تر اوسه پورې ورته چاپ شوی نه دی. او سم دلاسه طبي اشتقاقي ډکشنري په لیکلو باندې لګیا یم، کار یې تقریبا پای ته رسېدلی دی. امید یې چې په نژدې وختو کې بشپړه شي، دغه ډکشنري چاپ ته وسپارل شي.
دا ډکشنری تی بی ډکشنری ده، د فرانسوي پښتو ده، او که په مجموع کې تی بی اصطلاحات چې له فرانسوي سره اړه نه لري د لاتینو ټولو ژبو لغاتونه پکې شامل دي.
په افغانستان پوهنتون کې له بده مرغه داسې یو ګډوډي موجوده ده د اصطلاحاتو په انتخاب کې چې هر یو ساز به چې په کوم هیواد کې تحصیل کرد و مغه اصطلاحاتی با محصیل نیتا هم ورزده کرد نردی خاطره دی محصیل نالا را که دلد. مگر اوز یوشمیر نور افغانان دیده پهت سکی دی چه دی تیبی اصطلاحات تا پختو نمونه جور که او یا پیدا کردی. مگر دی بعد مرگ دا کار ناممکن هم دی او پا این زمان که گتوار هم ندی. زکر سمدلا سپکر نالی که دی توکیه نوری سان فرانسکو پوری او د ریګ ژای ویک نه نیولې د کپټان پورې د ځنې ډېر وړو استثناګانو پرته دا علمي اصطلاح چې اوسوي نړیوال حیثیت غوره کړی دی استعمالوي. نو له دې خاطره زه زما هدف دا دی چې افغان طبیعي علومو پوهانو او په تېرې تېرې د طب د پوهانو دا غوښتنه وکړم چې دوی هم د بللي بهیر ته ورګډ شي او دا اصطلاحات ومني او په خپل ورځني ژوند کې او په نظامو په تحصیل کې عملي کړي. او په دې برخه کې زه داسې فکر کوم چې دا کار تر اوسه پورې د افغانانو له خوا چندان نه دی منل شوی او ښه نه دی استقبال شوی.
او د دې طبي ډکشنري په اړه که څه نور راته ووایه چې دا به څه وخت بشپړه شي او څه وخت به چاپ شي؟
خبره خو داسې ده چې د ډکشنري د لیکلو کار پای ته رسېدلی. تنها اوس غواړم چې د سره یوري نظر پرې واچوم چې کومې ټایپي غلطي پکې وي یا په لیکلو کې چېرته تېروتلی وم هغه اصلاح شي. په افغانستان کې د عالي تعلیماتو د لوړو زده کړو وزارت د طبي کتابونو د چاپولو کار ډېر مخکې بوله و. تقریبا 250 علمي آثار د لوړو تحصیلاتو وزارت لخوا نه خپاره شوي وو. او یو دوست چې په جرمني کې اوسي د دې کار مسؤلیت په غاړه وه. دا دوست ماته وایي چې تر اوسه پورې د طالبانو له امارت سره هم خپلې اړیکې ساتلي دي او د دې کار مخه نه نیسي. هغه وعده کړي چې دا بشپړه شي خبره یې که او زه به په وړیا توګه د کابل او د ننګرهار او د کندهار او د خوست پوهنتونونو کې چې پښتو ژبه تدریس کېږي په وړیا توګه وویشم. او دا ډکشنري فرانسوي پښتو نه ده بلکې انګریزي پښتو ده، ځکه چې په اوسني وخت کې د فرانسوي ژبې په تناسب باندې انګریزي ژبه ډېره عامه ده. نو دې خاطر ما انګریزي ورته انتخاب کړی.
او څومره لغتونه او یا عبارتونه په دې ډکشنري کې شامل دي؟
3000 مدخل لري. او په دې کې په اساس په شکل باندې شوي دي چې یو مثال د تاسو چې برانشکتازیا په برانش د سیګنال کې دي اکتازیا ارتدلته. نو ما د برانشکتازیا معادل نوم په پښتو کې نه دی پلټلی، بلکې لیکلو مې دي چې د سید نلکو ارتدل. او د افغانانو نه مې دا هیله کړې چې دوی دا برانشکتازیا استعمال کړو، سید نلکو ارتدل استعمال نه کړو، ځکه چې د افغانستان نه د باندې څوک په دې خبره باندې بیا نه پوهېږي.
یعنې تاسې کوشش کړی دی چې صرف محصل ته ووایاست چې له دې کلمې مفهوم څه دی، لیکن دا کوشش مو نه دی کړی چې د هغو لپاره معادل جوړ کړي.
زما په نظر باندې به دغه محصلین په ګلالۍ پښتو باندې غږېږي، مګر کوم وخت چې علمي هغه ته اصطلاح ته راورسي هغه باید بینالمللي منل شوې ژبه باندې استعمال کړي. مثال په ډول باندې سړی به ووایي چې مثلا توبرکلوزیس چې نري رانسه ویل کي د توبرکلوزیس وي چې داسې ناروغي ده چې په افغانستان کې ډېره عامه ده. توبرکلوزیس توبرکلوزیس وایي. یا مثلا د هیموریج چې هیمو په لاتیني ژبه کې وینې ته وایي، ریج بهېدلو ته وایي، د وینې د بهېدلو د بدن د وینې د بهېدلو ته باید هیموریج استعمال کړه. مګر ما په یوه خبره کې وویل چې دا کار ممکن دی د خاطر نه دی چې د طبیعي علومو موزیم لیکي چې د ټوله نړۍ کې د 1,800,000 شاوخوا کې حیوانات یا ژوي شته او 15,000,000 حیوانات یا ژوي په دنیا کې شته دي. د ټولو نمونه ثبت شوي دي او هر یو ځان ته نمونه او تعریف لري. د موږ ډېر لوی قاموس چې ښاغلي قلندر مومند چې خدای دې وبخښي لیکلی دی د 15,000 شاوخوا کې لغتونه لري او ډېر لغتونه حتی تکراري هم دي. زه فکر نه کوم چې پښتو یا په بله یوه ژبه کې ولاوکته نه پښتو نه په دري په عربي حتی په نورو ژبو کې دا ظرفیت موجود وي چې دا تقریبا د 3,000,000 په شاوخوا کې دی دا اصطلاحات استعمال کړو. دا اصطلاحات د بشر د مدنیت ته شروع شوي دي، تر ننه پورې رسېدلي دي او دوام لري. باید دا ورسره ومنو.
تاسو ویل چې 1.5 کاله مو کار وکړ په روغتون کې، د روغتون مشر وی په دې دوره کې کومه جالبه قصه کوي، کومه جالبه خاطره وي راته وایست؟
په دې برخه کې خو ډېر خاطرې شته، ځکه چې د طبابت په ژوند کې د ډول ډول پېښو سره مخامخ کېږي، خو زما ډېره په زړه پورې خاطره دا وه چې د محصلینو په ډله کې یو افغان هغو هغه زه نه پېژندلم چې زه هم افغان یم، ما ته یې نه پېژندو چې افغان یم. نو یوه ورځ په درس کې داسې یوه کلمه راغله چې د پښتو سره ارتباط لره، چې کله ما دا خبره محصلینو ته تشریح کول هغه افغان وژړل، ما دا تمدن نه لرله چې زه په فرانسه کې پښتو واورم.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. کور ودان
زه خو اوس درې اتیا کلن کې یم، خو څه چې ژوندی یم خپلې هڅې ته دوام ورکوم. هغه لنډۍ تاته د حسن ختام په شکل باندې هغه کوم تکراروم چې وایي د پټو سترګو قسم نه خورم تر څو چې سترګې غړوم تا یادوم یمونه په وطن او د وطن مینه د سترګې د غړولو ته وخت پورې سر کې پاتې کی.
خدای دې اوږد عمر درکړي.
سلام سوي تاسو سره.
سپیڑی می پمخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا بیگا مستا پغم کی یارا یار ڈیر چڑلی دی دغم سپیڑی می پمخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم پلار تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم باغوان مستر گیڑندوی چتا گلو تا قتلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا یار ڈیر جڑلی دی دا غم سپیڑ می پا مخ مخ باندی خوڑلی دی بیگم استا پغم کی یارا پسر لیتا خان دی ٹولی کا اربل دی جوڑک پسر لیتا خان دی ٹولی کا دا الول زلفی دی چا چا پا مخوب دلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا یار ڈیر جڑلی دی دا غم سب پیڑ میں پا مخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا بدی نمگڑی دنیا چا دی واخل چی پا مخ مخلری سفر سانتا دی جاڑا ما منورا ٹول یاران دتللی دی بیگا مستا پغم کی یارا یار ڈیر جڑلی دی دغم سب پیڑے میں پمخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا بیگا مستا پغم کی یارا یار ڈی جڑلی دی دغم سب پیڑے میں پمخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا